درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د سولې د خبرو په درشل کې د کرکېش نړیوال سازمان وی د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روشان نه دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت له وسلوال طالبانو غشتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له لوري ورسره دي خوشی کړي. په پلی خمری کې د ماین د چاودنګ له کبله د سیمه ایز رادیو ارمانی شار او شهربانو اونیزي دفترونه تخریب شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له خوا یې نیولي خوشی کړي. په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو د ملکی خلکو د مسؤلیت د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سو بندیانو چې د په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو د خلاصولو د پلان د عملي کولو هڅې پیل شوې دي.
یو خاطر که دغه څلور سو بندیان چې قانون د خلاصون وړ نه وو موږ یې خلاصو. دوی هم باید زمونږ بندیان چې د دوی سره دي لوسینه مشخص دي واضح دي که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زمونږ بندیان هم کورنۍ لري که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کوي زمونږ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کوي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړی وو او ویلي وو چې دوی به هم زر تنه چې د حکومت له لوري نیولي آزاد کړي. تر اوسه د طالبانو 4600 بندیان د حکومت له زندانونو او توقیف ځایونو خوشي شوي دي. انتظار خدم ویل چې د نورو 400 کسان د خوشی کېدو کار به هم ډیر ژر پیل شي. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکی کسان په سانچارک ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. نقیب الله دقیق وویل چې په حمله کې یو 14 کلن بزګر هلک او د هغه یو سپین ږیری خپلوان وژل شوي دي. دا پېښه د خوجه سرخ په سیمه کې شوې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په پلی خمری کې پرون ماښام د ماین د چاودنې له کبله د یوې سیمه ایز رادیو ارمانی شار او شهربانو اونیزي دفترونه تخریب شوي دي. د دې دواړو ادارو مشر سید عظیم هاشمین د ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلی خو مالي زیان یې ډیر پیش کړی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای دا هم له غندلې او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د رسنیو امنیت ته پام وکړي. د بی پولي خبریالانو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خونړی هیواد دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن وویل چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ په سیالیو کې د ګډون لپاره مقدماتي ازمویشتي سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ سیالۍ په 2023 میلادي کال کې پلان شوې دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه وکړه چې د مقدماتي سیالۍ تر 2023 میلادي کال وځنډول سي. د لوبو نوې مهالویش په پلان وخت کې اعلان سي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې باید سرژمنه د بنگلاديش، هند او عمان د فوټبال له لوبډلو سره په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره بهر تللی وای. د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. امریکا د دې لپاره پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1500 غړو د ملاتړ خپلولو هڅې وکړې. خو داسې معلومیږي چې روسیا او ایران به چې په امنیت شورا کې د ویټو حق هم لري د امریکا له دې نظر سره موافقه ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت پرون وویل چې امریکا په دې باور ده چې ایران باید د هر ډول وسلې له اخیستلو منع سي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو قدرتونو له ایران سره کړې وه ځان ویست او له خپله لوري یې پر ایران سخت بندیزونه ولګول. په ارمنستان کې یو شمېر خلک پر خپل صدراعظم نیکول پاشنیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې یې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د دوشنبه په ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې او ویل چې الکساندر لوکاشینکا انتخابات په ډیرو رایو ګټلې دي. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون وویل چې الکساندر لوکاشینکا 80% رای ګټلې دي، په داسې حال کې چې د هغه په مقابل کې ولاړې کاندید 30% کمې رای ګټلې. په همدې ورځ نیکول پاشینیان د مبارکۍ پیغام ورواستاو. پاشینیان په دې پیغام کې لوکاشینکا ته لیکلي وو چې د خپلو خلکو د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره به ګډې هڅې کوي او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره به اړیکې پالي. خو د بیلاروس په ټاکنو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه خپاره شوي دي او له هغه راهیسې په ټول بیلاروس کې اعتراضي مظاهرې روانې دي. په بیلاروس کې مظاهرې سختې وځپل شوې او د اروپایي کمیسیون مشري وویل چې دوی د بیلاروس د حکومت ته چلند غندي او د بیلاروس پر حکومت یې غږ وکړ چې رایې په دقت له سره وشمېري او پایلې یې خلکو ته خپرې کړي. او هندی رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د بالیوډ ډیر پیژندل سوی هنرمند سنجی دت د سږو سرطان نیولی او د درملنې لپاره امریکا ته روان دی. سنجی دت 68 کلن دی او نږدې 145 فلمونه لري. د سنجی دت تر ټولو نوی فلم پانی پت و چې هغه په دغه فلم کې د احمد شاه بابا عبدالی رول لوبولی و.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې اوري. د رسنوی د ملاتړ اداره نیوي طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات یې له رسنوی پټه تر سره شي.
دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی.
په پکتیا کې په خپل وخت او ښه کیفیت د مچلغو بند جوړېدو په اړه اندیښنه لري، خو د بند جوړولو مسؤلان ډاډ ورکوي.
بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به ونه سپارل شي.
کاملا ولسته اطمینان ورکوي چې پروژه په خپل وخت او ښه کیفیت سره تکمیلوي.
شاوخوا یو ونی وروسته شونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ما شومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کړې چې هم وی دوی سماتوګه د زده کړې شو تر لاسه کولای.
په چیرو میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګزرن وهلي. د دې او ځین نور موضوعاتو تر څنګ په اونیس پروګرامونو حمله رو بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. زمو شخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ما شام تر او په مزنی صفه دولش پښنی یو یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري څلور بجې او 8 دقیقې دي. د کرکیش نړیوال سازمان وای د سولې په خبرو کې د یوش میر مهمه موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دي. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکرو کې د شوز او لژکیو د حقونو د ساتنې د څرنګوالي په اړه خپل دریز روښانه کړي او وشي چې د افغان کونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي باید خوندې پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي، د کړکیچ نړیوال سازمان په خپل یو نوی راپور کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه د طالبانو په مبهم دریز اندېښنه ښودلې. راپور کې راغلی طالبان هم د یو شمېر هغو مسایلو په اړه چې د افغانستان له حکومت سره پرې غږیږي روښانه دریز نه لري. په دې راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د مذاکراتو په لړ کې د خوځو او لګاکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز روښانه کړي او باید ووایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي او وسلوالې په دې جوړښت کې څه ونډه درلودلای شي. د کړکیچ نړیوال سازمان د سولې بهیر له خطرونو سره مل بللې، خو د سولې په مذاکراتو کې د کابل دریز ستایلې چې نسبتا روښانه دی. د سازمان له طالبان غوښتي څو یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا او جوړجاړي ته چمتو شي. طالبان بیا وایي د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي په مخامخ مذاکراتو کې به پر ټولو هغو موضوعاتو بحث وشي چې اړتیا ده. خغلی شاهین له دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو د افغانستان راتلونکو نظام امنیتی او دفاعي ځواکونه د خوځو حقوق او د بیان ازادي هغه مسایل چې د افغانانو ترمنځ په مذاکرات کې به پر بحث کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به د افغانستان د تیرو کلونو لاسراوني خوندي پاتې شي. له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزای
مسله اومده خطي سر
د سری کرخي اومده مسله د افغانستان ملي ګټي د افغانانو غوښتنې او هغه څه دي چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم وي. دا سه افغانستان چې هم له ځان سره هم له گاونډي هیوادونو سره او هم په سیمه کې په سولې کې ژوند وکړای شي
خو آیا د سولې په خبرو کې د ځینې مسایلو په اړه د طالبانو په دریس کې ابهام اندیښمنون کړي. د سیاسي مسایلو کارپو احمد شاهین وای دا چې طالبان له نظریاتي او ترکیبي اړخبي له بیلوریو سره تړلې دي له همدې کبله په ځینیو مسایلو کې ګونګتیا پر خپل ځای ده.
دا زه د څه توګم چې ډېر د اندېښنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس موته ده چې دا خارج خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا د دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کی. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کیږي وراندوینه او چرته چې پایلې ته ورسیږي دا ماته ډېره
د کڑکیچ نړیوال سازمان داسې مهال د سولې په خبرو کې درونتیا پاړه اندېښنه خای چې لدی وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوي هوکړه لیک کې د پټو مسایلو پاړه تشویش خودل شوی وو. تمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ لومړنۍ رسمي خبري راتلونکې اونۍ کې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د کرکټ د نړیوال سازمان له قوله مو واوریدل چې وای د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو پاړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. د رسنیو د ملاتړ اداره نیوی طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات له رسنیو په پټه ترسره شي. نیدا خبره وروسته لدی وکړه چې د افغانستان د حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینې وویل قطر نه غواړي نړیوالې رسنۍ په دوحه کې بین الافغانی مذاکرات منعکس کړي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر هیواد دا پریکړه لا هم رسمي او وروستۍ نه ده، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس کوربه هیواد غواړي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبري د قطري نشریاتو له لوري نشر شي. په دې اړه نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
د افغان حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو مخپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د مذاکراتو کوربه قطر نه غوړي ل راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه رسنۍ خبري پوښي خولري. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د افغانانو خپل منځي خبري به یوازې د قطري رسنوي لالارې خبريږي، خو د نړیوالو رسنوي په اړه لا هم د یاد هیواد پریکړه ورسته نه ده. د سرچینې لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د نړیوالو رسنوي د محرومیت دلیل د مذاکراتو محرم یت یاد شوی دی. په پام کې ده چې د افغانانو خپل منځي خبري د راتلونکو اونۍ په لړ کې د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر نورو رسنیو محدودیت وځ کول د طالبانو غوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل یو شمېر افغان خبريالان افغانستان کې د قطر هیواد سفارت ته د یاد هیواد ویزه اخیستلو لپاره ورغلي، خو د سفارت لخوا یې غوښتنه رد او ورته شیوی چې د طالبانو په غوښتنه رسنوي ته د ګډون اجازه نه ورکوي.
د نای د معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې ده او غوښتلې ده چې د بین الافغاني مذاکرات باید د بسته دروازو په شا ترسره شي. زما او د نای موقف دا ده چې دغه مسله او دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی او همدارنګ د افغانستان د ملي قوانینو تعهدات سه طالبان او امریکایانو سره درلوده د هغه تعهدات هم پر خلاف دی.
د افغانستان حکومت او طالبانو بیا په بین الافغاني خبرو کې د رسنیو د نه غډون د دلایلو پاړه د ازادي رادیو اړیکو ته جواب ورنکړ. دا په داسې حال کې دا چې 13 اونۍ د سولې مشورتي لوی جرګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر رونتیا کار وکړ، خو پښتنه داده چې د افغانانو ترمنځ په مخامه خبرو کې د نړیوالو رسنیو نشټون به څومره دا بهیر له نیوکو سره مخ کړي. په دې اړه یو شمېر خبريالان وایي په دې خبرو کې د رسنیو نه حضور به د یو شمېر مسایلو په اړه د خلکو اندېښنې لا زیات کړي. خبريال زبی الله خورشیدی ازادي رادیو ته وویل کده مذاکرات خکیل خواوی غواړي د بهر رون ووسی باید درسنوي مخه وننسی.
دا د افغانانو لپاره مهمه ده، د دې لپاره ډیر وخت د انتظار وستل شوې ده. د سولې پروسه د افغانانو خپل پروسه ده، دلته د وګړه جګړه چې تیر شوې ده افغانانو پکې قرباني ورکړې ده. لاکل کنور رسنی ته بهرنی رسنی ته اجازه نه ورکول کیږي، افغانی رسنی باید ته حضور ولري ترڅو دغه پروسه په شفاف ډول باندې خلکو ته انتقال شي.
موږ غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د قطر سفارت نظر واخلو، خو په دې اړه یې له خبرو ډډه وکړه.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی
نہ حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ رسنا بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په شاوخوا یو ونی کې به شوانسی بیا پرانستل شي. په دې اړه هم راپور لرو، خو اوس د پکتیاوالو لپاره یو ښه خبر. د پکتیا خلک له کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د مچلغو بندې جوړ شي. اوس د دې بند د کار پیل شوی دی، په دې بند باندې کار پیل شوی دی، خو له یوې خوا یو شمېر خلک دې ته خوشحالي څرګندوي او وایي چې له شمرغه چې په دې بند کار پیل شوی دی، خو له بلې خوا ځینې پرې ځینې اعتراضونه لري. اعتراض کوونکي وایي چې د بند چارې ورو په مخ روانې دي او بې کیفیته مواد پکې استعمالي شي. خو د بند د جوړېدو مسؤلان وایي چې کار په لوړ کیفیت دی. نور حال پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال احسان آریان پر راپور کې واوري.
د پکتیا له مرکز څخه ختیځ لور ته په شاوخوا 14 کیلومتره کې پراته د احمد اب ولسوالي چیرته چې د مچلغو بند جوړیږي. د احمد اب ولسوالي شمالي لور ته چیرې چې پراخه دښته او ګڼ کلی موجود دي، نږدې 5 کیلومتره مزل وروسته د مچلغو کلی راځي. د دې کلی په بر سر کې د دوو لویو غرونو په منځ کې دغه بند جوړیږي. له دې بنده د غرونو په څنډه کې دوه کانالونه غځېږي چې یو یې د سیدکرم ولسوالۍ په لور او بلې هم د احمد اب ولسوالۍ د ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي. د دې بند چارې د پلان مطابق په څلورو کلونو کې بشپړیږي، خو د سیمې خلک یې چارې پسې بولي او وایي په ځینو برخو کې له بې کیفیته موادو هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې وخت یې چارې درېږي. انجینر محمد رسول وایي
هغه نیر چې دا مثلا د کوم پروپوزل سره چې دا دغه پروپوزل نه چې دا تقریبا 2 متره یو نیم متر اندازې پورته کړي، خو مګر هم که 12 کیلومتره دغه نیر چې دا وګدواله لري، دا چې دا شاید 2 کیلومتره ته 2 کیلومتره ته الټا سټاپ سي، ځکه چې هلته کټای نه ډیر زیات غوښتلې، دوی مصارفات زیات پر راتلل. دوی دا کومه خاکات سره وړي، د خوړتي ګور تر وړي، سراتي ګور تر وړي، دا بیا د کانکریټ سره د مقامت بیا نڅنګي باندې خطرات خو ځکه چې ګټه اخیستنې ته بون ونسپرځي.
د مچلغو بند تر ډیره د کارنې د پیاوړتیا په هدف جوړیږي. خو د سیمې یو بل اوسیدونکی شیرپاو احمدی چې د خوست شیخ زید پانتون د کارنې پوهنځي استاد هم دی، د بند د اوبو د ډیرې د لپاره شوی سروې نیمګړی بولی.
لبان 15 کیلومتره شرق طرف ته الته نور یو بودی چې هغه د غره طرف ته ځي، هغه د دې وبو غونته دوه واری کیږي، هغه وبو چالي دلم نه دی معلومات نه لري. دا سروې چې ده د سمانه د سوې
د پروژې مسول جاوید احمد هجرتوی د بند د جوړېدو چارې د پروپوزل سره سم په ښه کیفیت روان دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کوچنی سټرکچرونه دوی سره قرارداد شوی دی، واقعیت ته خو ډېر جدي نظارت ځینې روان ده او په ډېر کیفیت باندې کار سرعت باندې کار روان ده. کاملا ولس ته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او په ښه کیفیت سره تکمیلوو.
د هجرت په خبره ده د بند ډیزاین یو پاکستانی کمپنۍ کړي او دوی هم د همغه ډیزاین لمخې چارې تر سره کوي. د خلکو دانی وکمو د پکتیا له ولایتي در سره هم شریک کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالولی سهی ازادي رادیو ته وویل چې د بند لاروانو چارو د نظارت صلاحیت نه لري، خو د خلکو اندښنې له مرکز سره شریک کړي دي.
څنګه چې مخکې وې مونږ په دې پروژه کې بېخي قطن د سیمه ییزې ادارې په عنوان مونږ نه شو، بلکې هیڅ نه یو کې دخیل.
د مچلغو د بنچارې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پیل شوې، خو بیرته د امنیتي ستونزو له امله په ټپه ودرېدې. دا ځلې د جوړېدو چارې د ارګ عملیاتي ادارې په لاس اخیستې او تر اوسه د دې بند نه سلنه کار پرمخ تللی. د دې پروژې د مسولینو په خبره د بند به د 2300 هکتار ځمکه د خړوبولو او تر 400 کیلو واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. احسان نریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. دغه وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مختلف اول مایسون بلند
دیگو بل منگ با پا خصوصی خونزیو که جدی سار ولی لسر غراون که سر قانونی چلند کی خصوصی خوانزی مکلف شوی چه تزمین ورکلی سو زایی شوی سمسترون پا خزانی سمسترون و دو هم سمستر در راتون که المریز کال پا لومرهی که جبران کلی
در سمستر دوفم یعنیس که سر خزانیش بران میشه؟
غلی نصحت وبل په دولتي خونځو کې به حضوري زده کړې یوازې په یو لسمو او دو لسمو ټولګیو د شپې له خوا په خونځو کې به په ومو او دو لسمو او په خصوصي خونځو کې به لومړی ټولګی نه تر دو لسمه ټولګی پورې تر سره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خبرېدو په ورځو کې په خونځو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی وو. خوزینی انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نشو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه د تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو موږه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کېږي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د مني په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د پوهنې وزارت غواړي چې له راتلونکې سنبلې میاشتې څخه ښوونځي په حضوري ډول بیرته پرانیزي. د کرونا وایرسو له کبله ښوونځي بند شوي وو او د همدې وایرسو له کبله په افغانستان کې د پولیو پر ضد واکسین هم درېدلی وو. خو اوس د پولیو یا ګوزرن ضد کمپاین هم راتلونکې میاشت پیلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو و میاشتو کې څلور دیرش ماشومان په ټول افغانستان کې ګوزرن وهلي دي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزرن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. د وزارت ګوزرن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسول میرویس بخشي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د سنبلې یو وږي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. ښاغلی بخشي ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګوزرن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام وسي.
تکل شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اگست میاشتې په 23 نیټه د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی وو او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې لسره پیل کی. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغه دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 180 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګوزن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 4 نوې پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږ کال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغه سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښونه 22 په جنوبي ولایتونو کې وې، په ختیځ 2 په لویدیځ او 3 نورې په شمالي ولایتونو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 چپه اوري. د افغانستان حکومت په کابینه کې پریکړه کړې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او د حتی د مصرف د نیمولو په برخه کې یو لړ اقدامات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د کابینې له دې پریکړې هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي او ټینګار یې دادی چې په نورو برخو کې هم باید سپما وشي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم تر رقم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبه پر از ازادي رادیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوه.
د کابینې په غونډه کې چې 13 ورځ تر شاره شو را اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لګښتونه او د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګ د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تکمیلي سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریکي
تا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومکا چوو او اوس څومره مقدار تر اخته سوي ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دی ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه د معلومات چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4200 میلیونه افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړپوړي چارواکي له نیم زیات وخت نظام په تضعیف تیروي. وروسته له هغې چې څو کاله وړاندې په لوړپوړو چارواکو بریدونه زیات شول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د کومه د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ له کونړ له لیکلی دی د عامه روغتیا وزارت باید له پوهنتونونو او شوونځیو په کلکه څارنه وکړي چې هغه طرحه عملی کړي چې په شوونیزو ادارو کې د کورونا د بخښنیوي لپاره جوړ شوې ده، ځکه حسینه چې دغه طرحه هم لکه د نورو طرحو او قوانینو د کاغذ پر مخ پاتې شي. برات خان اساق له بولان لیکي و زما له طالبانو او حکومت هیله داده چې ژر تر ژره د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم خبري پیل کړي او اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، لومړی د ځوانانو نړیواله ورځ ټولو ځوانانو ته مبارک وایم او ورپسې له حکومت او نورو خواوو غواړم چې د ځوانانو لپاره فرصتونه او امکانات برابر کړي. بل اوریدونکی خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلی لیکي که د سولې خبرې پیل شوې نو زه هیله لرم چې بریالي بشي. له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له دوی سره د حکومت پاتې جنگي اسیران دي خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملکی خلکو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سوو بندیانو چې د ده په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو، د خلاصولو لپاره عملي هڅې پیل شوې دي او دوی هم توقع لري چې طالبان به د دوی لخوا نیولي کسان خوشې کړي. په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند وطن ته غوښتي دی. په روسیه کې د سرچینو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت سرپرستی اوس د همایون محتاط په نوم یو سړی ته سپارل شوې ده. لطیف بهاند تقریبا دوه کاله په روسیه کې د افغانستان سفیر و. د هغه د ستنېدو دلیل نه دی څرګند سوی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. په افغانستان کې شمیر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې او له هغه راهیسې د دغه هیواد پلازمینه مینسک او نورو لویو ښارونو کې د انتخاباتي درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې روان دي او د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید شي.
د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یو موافقه کړې چې 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. دا اعلان سپین مانی د اگست پر 11 یعنی پرون داسې مهال وکړ چې د روسیې ولسمشر د لومړي ځل لپاره په خپل هیواد کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین تایید کړل او ویل هغه په بدن کې اوږدمهاله مقاومت را مست کول شي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ په دې اعلان کې ویل سوي چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپین ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستۍ اونۍ کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایروس د 100 میلیونه دوزه واکسین ترلاسه کولو لپاره ورته موافقه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو پروګرام لمخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو، تولید او ویش چارې ګړندې کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 300 میلیونه دوزه واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیق شوي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. روسیا لمړنی هیواد وي چې د سه شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نومې ورباندې کښېښود، خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څرګندونو شک شو دل کیږي. د روسیې ولسمشر د اگست پر 11 په یو حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی دی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساينس پوهانو انتقاد دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوې او وایي روسیې د واکسین د
پریکړه د خپلواک روغتیایي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دریم پړاو ازموینه کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې د پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو بیان ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د روسیې له روغتیایي چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی، خو وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا ډیر وخت دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لکوره د نجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیږو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لکوره د تېختې څومره پیښې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې یو میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري او نه مور سره ښه چلند کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د مستریح بستر په باندې هغه دوی ته د عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به افشا سره ده په خپل خواخه باندې واده وکي، نو کورنۍ د ده مهنې کېږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکي، په میړه باندې ورکي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې موږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې، او یا به د هغه اخلاق، او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پر نه وي، نو غواړي ورور یې ورکي، او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل دي زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق، شرق نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي، او داسې ځای ته ځان ورسي چې د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي، او قانون چې دوی ته کم پیشبینی کړی دی هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی، او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، تلویزیونونو له طریقه، او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آگاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد بیم دغه سه حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوانو، نو آگاهی کورونه ته مهمه اوړی نه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغه سي متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول دی عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي، د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چون ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پو گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانو وریدون که داوه ده دیونه ده اساسی و بشری حقونو خبرونه تر بلیونه خو وقت ولره.
جواند پا شیبو که
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
دول اصلاً د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تحول کلی او سرنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسم گذشت یو چی که نانتی زمون داست د وطن که دولتی کارونه هم داست زوبه.
او مسولو کسانو د دی فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره څه کړی دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي، مقامات ته پیشنهاد وکړي چې دا ډیر ضروری ده.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو، بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو، په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو، له مسولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي. په اخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول لډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کورته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولي برخه بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته، په هند کې دا تحول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ اولی موسیقی ده، مگر په هندستان کې رواب نه سور جوړ کړی. دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مار دی، د یو کشور ثروت نه دی، د دول د ګاونډي همسایگان علالری. معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقی دی رواج دی.
د ښاغلی قیام په خبره دول او سرنا ملی او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقۍ د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کېده. نوموړي ویل چې د ډول او سرنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سرنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کوم، دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوا بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان کړ. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هیڅ شی نشته، یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی، په خو دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سرنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سرنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سرنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سرنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سرنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سرنۍ د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سرنۍ د ملي اتڼونو ورته کېده، دونه خوښیږي. اتڼ ورته کو څنګه یې نه کو، اتڼ ورته ونو کو، د بل اتڼ چیرته خوند راکوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یار ما خو بالکل ورسره خوخه نسته و نمی خوخیگی بیخی ده چه چه خوخیگی اغا اتانه مرده که یرسه که چیزی چه اغا گوه آورمه اغا واده تم نورسه ده دیار چه خپل ذهن ده نو پچه خیلی گی پچه خونه لگی.
نمی محمد طالب دول سره ممرا وسه دی په متنونه بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي د په چپیا وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. دول سره موږ دې زمګ ته ایثار کړه چې ایثار کړه موږ ورغلی اتانه مرده کړه چې ستړي شي به موږ دې زی حرکت وکړو.
وی خو په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکاري فرشتې مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښ شي.
څوک هله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلارم ام داسې کار و زمونږه،
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنۍ وهئ؟ څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی که راوژم ټوله مخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنۍ به څنګه ده؟
سورنۍ هم همدغه رقم ده.
په سورنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شم.
چې څوک فرمایش درکې نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنۍ کې یوه داسې سندره راته زمزمه کې چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنۍ نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې؟
یو پښتو سندره. صحیح ده،
بیخي صحیح ده.
Ah
ډیر زیاته مننه سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم باور کولای شي چې ډول سره دا باورم څنګه
دم دا سده ډول سورنی دا
پوس وې زمام دا وکړه
پاتنم سعید بیګی بدر
دا اوس چې کی دا ډول سورکی
او دا سورکیږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او کاوران کابل کې کی جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
ښه خپل هم ډول جوړولای شي
او
تر سره جوړ کړي
او
سره هم چی شنه
هغه زمون پوزکونه کې دا نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سم ده
بالکل
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لارګینه جوړیږي اوس په لارګینه جوړیږي او پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د لارګینه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګ کېږي دا رقم لارګي بس کله کله همغه لارګینه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي هند جوړیږي لارګي شیشم و شیشم
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی و دا سر چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم دا سی و یو رقم دا
په خاني ډول خو کو دا وسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخه یو تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا خزم دا تنک دي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب دا سی شاینه کې دي غاتن خنه کېږي
دي ته تنکېږي
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغې د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه د نخبل پښتنه کو نوم دی راتوي کاکا
نوم اول خان
کله چې راتوي چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلي کوم بل څه کار و
نه اصل خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن واچي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سدا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سروتوي چې د ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې ته ډول وې کنه دې تم ته تان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې د دې چې زې یو تان سره واچي بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي دا چې لاس نه پاره پینځل لاس نه پاره شل نه پاره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سې کام د اتان ډول وې سورنی سره کېدلی سي ډیره مننه ازوندای اوس خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
درنو دوستانو دا واد ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاري
لور زيت ختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پاک حل چو پا دا زما باندې دا لور زيت ختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پاک حل چو پا دا زما باندې دا دغه تخته کې شاید د مینې
قاتل شوی و دغه دخت کې شاید د ملي قاتل شوی و دغه دخت کې وسوم د زړه درزا غوند دا زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لوره زه تختم چې لا شور ډک ستا غوند دا آی های ستا غوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا چوپا الله چوپا دا زمان وندگار